द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسختن 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډی بریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی اسلامي ملکونو اتحاد کې د ځینې اسلامي هیوادونو نه شاملولو په سر به د ائتلافي هیوادونو سره خبرې کوي او د امریکې دفاع وزارت پخلی کړی دی چې د ګلپورس افغانستان کې د باګرام هوایی مرکز سره نږدې د نیټو په یو گشتي ډله باندې ځانمرګي حمله کې شپږ امریکایي پوځیان وژل شوي دي یورپی یونین د یوکرین په مسله کې د لاسوهنې په سر د روس پر ضد د شپږ نورو میاشتو لپاره اقتصادي بندیزونه غځولي دي ګران اوردونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکې اورئ خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی د سلور دیرش اسلامي ملکونو اتحاد کې د ځینې اسلامي ملکونو نه شاملولو په سر به د ائتلافي هیوادونو سره خبرې کوي سرتاج عزیز د سینټ غونډې ته د یو پوښتنې په جواب کې ویلي په راتلونکو څو هفتو کې د ائتلاف کېدونکو غونډو او د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سي غونډه کې به د شام عراق او ایران په دغه اتحاد کې نه شاملولو په حق لا خبرې کوي د پاکستان حکومت د څو ورځو د رپورټونو وروسته تیر د شروع په ورځ د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف کې د شاملېدو پخلی کړی و د امریکې دفاع وزارت پخلی کړی دی چې د ګلپورس افغانستان کې د باګرام هوایي مرکز سره نږدې د نیټو په یو گشتي ډله باندې ځانمرګي حمله کې شپږ امریکایي پوځیان وژل شوي دي طالبانو د حملې ذمواري په غاړه اخیستې او ویلي په موټر سایکل یو ځانمرګي برید کوونکي 19 پوځیان وژلي دي خو طالبان اکثر په حملو کې د زیاتو مرګ ژوبلو دعوو کولو لپاره مشهور دي نیټو وایي دوی د حملې پلټنې کوي د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر دا یو غمجنه پیښه بللې چې امریکایي پوځیان ورسره هر ورځ په افغانستان کې مخ کیږي کارټر ویلي په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان او یو کنټریکټر ژوبل شوي دي د یورپی یونین د یوکرین په مسله کې د لاسوهنې په سر د روس پر ضد د شپږو نورو میاشتو لپاره اقتصادي بندیزونه غځولي دي د 28 ملکونو تنظیم دغه بندیزونه د راتلونکي کال 1 جولای پورې غځولي دي روان کال د ډزبندۍ تړون لاسلیک کولو باوجود یوکرین وایي دوی تر اوسه د روس سره په سرحدي پوله خپل کنټرول نه دی ترلاسه کړی د روس پارلمان د کال 2014 مارچ میاشت کې د یوکرین کرایمیا سیمه د ځان سره شاملولو په حق کې رائے ورکړې وه د څو هفته وړاندې مغرب پلبه یوکرایني احتجاج کوونکو کیوف کې روس پلبه صدر ویکتور یانوکوویچ د حکومت نه په زور لري کړو او د روس پوز وای دوی 13 میاشت د ترکیه لخوا راغورځول شوی جنگي جهاز نه تر لاسه کړی شوی ریکارډ کوونکی آلینا معلومات اخستو کې ناکامه شوی د روس پوځي هوا بازی امنیت ادارې مشر ویلي د ریکارډر په شپاړس کې 14 واړه چپونه په مکمله توګه تباه شوی او باقی درې ته نقصان رسیدلې دي ترکیه د نومبر په 14 نیټه د شام سرحدي پولیس سره نږدې د روس اس یو 24 جنگي جهاز راغورځولې او ویلو دغه جهاز د ترکیه د هوایي سرحدونو خلاف ورزي کړې وه جبوتی کې د اپوزیشن پالین وای امنیتي ځواکونو پایتخت کې په یو مذهبي غونډه ډزو کې 19 کسان وژلې دي ان شاهدین وای ځواکونو د بلبلا په سیمه کې په یو غونډه ډزې کړې دي څوک چې د ملشبي مذهبي مشر شیخ یونس موسی په یاد کې راغونډ شوی د جبوتی حکومت وایي امنیتي ځواکونو هغه بخت ډزې وکړې کله چې د غلطه یو وسلوال ډلې په دوی حمله وکړه او د امریکې سولي کیرولاینا سره تعلق لرونکي سېنېټر لنسی ګرام د کال 2014 صدارتي مقابلې نه ځان بهر کړی دی او دا خبره یې منلې چې هغه ته د صدارتي مقابلې لپاره ډېره کمه سیاسي مرسته حاصله وه د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو کې عرب پتی ډونالډ ټرمپ په سربېګانو کې دا وخت په اول نمبر دی د ټیکساس ریاست نه سېنېټر ټیټ کروز او د فلوریډا نه سېنېټر مارکو روبیو ته هم په روسیو سربېګانو کې ډېرې مرستې ترلاسه دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د څلور دېرش اسلامي ملکونو اتحاد کې د ځینې اسلامي ملکونو نه شاملولو په سر به د ائتلافي هیوادونو سره خبرې اترې کوي. کوم ملکونه چې په دې کې نه دي شامل کړی شوي هغې کې شام، عراق او ایران شامل دي. شام او عراق کې تر ټولو زیاته جګړه روانه ده او هم په دغه هیوادونو کې په خصوصي توګه باندې د دولت اسلامي تندرو ډلې پر ضد دا اتحاد جوړ کړی شوی دی. پاکستان په اوبرنو ورځو کې په دغه څلور درش هیوادونو اتحاد کې د شاملېدو پخلی نه وکړی، کوم چې سعودي عربستان اعلان کړو او ویلو چې پاکستان هم په دې کې شامل دی، خو سو پاکستان د شروع پر ورځ په دغه اتحاد کې د شاملېدو پخلی وکړو. په دې حق باندې نور حالت استاد منګه همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د سعودي په مشرۍ کې ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش قومونو ائتلاف کې د شام، عراق او ایران نه شاملولو په اړه د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې پوښتنې راوچتولو په ځواب کې د وزیر اعظم د خارجه معاملو سلاحکار سرتاج عزیز تیر ورځ ویلي چې په راتلونکو سو اونو کې کیدونکو غونډو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم کې به دا مسله راپورته کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی په دې لړ کې ځینې تجویزونه هم لري چې په اړه به بیس کولی شي. د پاکستان خارجه پالیسۍ کامیابی او ناکامی پاړه خاغلی عزیز وویل چې د هیواد د خارجه پالیسی ستر مقصد یې د پاکستان د مفادو، خود مختاری او امنیت تحفظ کولو سره سره د نورو هیوادونو په معاملو کې مداخلت نه کول دي. نوموړي په دغه موخه ویلي چې پاکستان د منځنی ختیځ او عرب هیوادونو په شمول ټولو مسلو باندې اصولي دریځ اختیار کړی دی. د شام د جګړې پاړه سرتاج عزیز سینټ ته خپل وینا کې وویل چې دوی د شام د خود مختاری امرسته کړی ده، ولې د یمن په مسله دوی د سعودي سره یو والی خودلی او دغه مسلې د پر امن حل لپاره د خبرو اترو په پروسه زور راوړي. خو د یمن څخه تازه خبرونه وایي چې په داسې حال چې د هیواد په شمال کې انخت روان دي، یاغیانو د سعودي په هدفونو د نورو زیاتو میزایلي بریدونو لپاره غږ کړی دی. په یمن کې ډزبندي چې بار بار یې سرغړونه کیږي ټاکلې شوې وه چې تیره شپه به یې موده نوره د یوې اونۍ لپاره زیاتولی کېده، خو دا په داسې حال چې د دې یو ورځ وړاندې د سعودي مرسته لرونکي حکومت او مخالفه یاغیانو ترمنځ په سویزرلینډ کې د امن لپاره خبرې اترې بغیر د کومې نتیجې سرته رسیدلې دي. د خارجه پالیسۍ ستر ترجیحاتو په اړه د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان یقین لري چې یو پر امن گاوند د اقتصاد ښه کولو او پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد توجه یې په تجارت او پانګو اچولو ده، نه چې په مرستو یا امداد اخیستلو باندې. سرتاج عزیز ویلي چې د پی ایم ایل این په واک کې راتلو سره وزیر اعظم ټولو مشنونو ته په یو خط کې لیکلي چې د هیواد ستر ترجیح یې اقتصادي ډیپلوماسي ده. په افغانستان کې په وروستو کې ترهګر پیښو پاړه د نوموړي وینا وه چې دغه د افغانستان داخلي مسله ده، او دا چې پاکستان په افغانستان کې کومې ډلې سره خواخوږي نه لري او په دغه هیواد کې د فایدار امن لپاره یې ژمنې کړې دي. سرتاج عزیز دعوه کړې چې د هیواد کامیابې خارجه پالیسۍ له وجې د هندوستان حکومت د پاکستان سره په ټولو مسلو باندې په پراخه کچه د خبرو اترو پروسې پیل کولو لپاره میز ته راغلی. دا په داسې حال چې پاکستان خپل کیس په ټولو نړیوالو فورمز باندې په کامیابۍ سره پیش کړی دی. نوموړي سینیټرانو ته په خپله وینا کې دا خبره هم وکړه چې د وزیر اعظم کامیابو خارجه دورو له وجې خارجي پنګې او غټې غټې پروژې پیل کړې شوې دي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې د کامیاب خارجه پالیسۍ له وجې د روس په رنګ هیواد ورسره د ګیس پایپ لاین کې د پنګو اچولو لوس کړی دی، او د منځنی ایشیا هیوادونو هم د چین او پاکستان ترمنځ لوی اقتصادي لارې یا سی پیک په پروژه کې د شاملېدلو رضامندي ښودلې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې دفاع وزارت پخلی کړی دی چې د ګلپورس افغانستان کې د بګرام هوایي مرکز سره نږدې د نیټو په یو گشت کوونکي ډله باندې ځانمرګي حمله کې شپږ امریکایي پوځیان وژل شوي دي. طالبانو د دغه حملې ذمواري په سر اخیستي. نور حال په دې حقله باندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع چارواکي وایي چې 13 ورځ د افغانستان بګرام هوایی اډې سره نږدې په یو ځنمرګي بمی چاودنه کې د دوی شپک پوځیان وژل شوي دي. بګرام په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی هوایی اډه یا پوځي مرکز دی. د نوم نه څرګندولو په شرط یو رسمي وایان په افغانستان کې د خارجي عسکرو لپاره د کال تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې حال بیان کړی دی. د دې وړاندې د ناټو وایان کرنل مایکل لاهان وایس اف امریکا ته تفصیل ورکړه. دی وایي چې د دې خبرې پخلی کوي چې د افغانستان په وخت د غرمې یو نیمه بجه خواوشه وا چې یو موټر کې اخودل شوی بم وچاودېده او پکې شپږ عسکر وژلی شول. دی وایي چې درې نور ژوبل شوي هم دي. د زیاته کړه چې د دغه برید پلټنې روانې دي. افغان طالبانو سمدستي د حملې ذمواري په سر واخیسته او وایي چې نورلس کسان یې دغه برید کې وژلي چې پکې زیاتره امریکایي عسکر دي. اکثر د دا ډول پیښو په اړه وسلواله ډلې د زیاتې مرجوبلې د اړولو دعوې کوي. د طالبانو لخوا صحافیانو ته خپور کړل شوي پیغام کې ویل شوي چې یو ځنمرګي برید کوونکي چې په موټر سایکل سور وو دغه برید یې ترسره کړی دی. د بګرام هوایی اډه د پایتخت کابل نه 40 کیلومتره لرې پرته ده چې په افغانستان کې ځایي پوځ ته تربیت ورکوي او کله کله په ځینې عملیاتو کې د ضرورت په وخت برخه اخلي. یاد دی وی چې دا برید دوه هفتې په قندهار کې هوایی اډه باندې د حملې وروسته شوی کوم کې چې په سوونو طالب وسلوالو او ځانمرګي برید کوونکو حمله کې 450 کسان وژلي وو. په دغه اډه کې هم امریکایي عسکر پاتې کیږي. دغه حمله تر 9 ګنټو پورې جاری وه او چارواکي وایي چې په دغه کې زیاتره عام افغان وګړي وژل شوي وو. افغان طالبانو ویلي وو چې دا د هغې پلان برخه ده د کومې تر مخه چې دوی په افغانستان کې په امریکایي اډو حملې سیوا کول غواړي. د افغانستان په هلمند ولایت هم افغان پوځ د قبضې ترلاسه کولو دا وکړي خو د آزادو سرچینو نه د دغې کوم پخلی نه دی شوی. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي نیکولس هیسم یو واري بیا په افغان طالبانو غږ کړی دی چې د تشدد د پیښو څخه لاس واخلي او د افغانستان د حکومت په بلنه د هغو سره د روغې جوړې خبرو ته کښېني. ده د پاکستان، امریکا او چین د حکومتونو هم ستاینه وکړه چې د دغه خبرو د بیا شروع کولو لپاره یې هڅې کړي. ده ویل چې د تشدد له کبله د افغانستان په اقتصاد او د عامو خلکو په ژوند ډیر بد اثر غورځېدلی دی. د رایټر خبری اداره وایي چې امکان دی دغه د روغې جوړې خبرې اترې راتلونکو څو هفتو کې شروع شي او امکان شته چې د پاکستان د فوځ تر مشر جنرال لاهیل شریف هم دې هفته د افغانستان سفر په دې لړ کې وکړي. د دې هلو ځلو مقصد د 14 کالو راهسې په افغانستان کې روانه جګړه ختمول دي. د پاکستان د یو چارواکي چې نوم څرګندول نه غواړي د خولې دغه خبری اداره وایي چې د روغې جوړې خبرې به د 2 هفتو نه زیات وخت وانخلي. دغه چارواکی وایي چې د موجوده پلان تر مخه به لومړی غونډه پاکستان کې کیږي. د ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان نه علاوه د امریکا او چین د طالبانو نمائندګي کوونکي به هم دې خبرو اترو کې شامل وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو چارواکي ویلی دی چې پاکستان د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ته هم په خبرو کې د برخه اخستو بلنه ورکړې ده. خو څېړنکار وایي چې د خبرو د کامیابیدو امکانات ډیر کم په نظر راځي ځکه چې طالبان دې وخت د مشرۍ په څوکۍ خپلو کې تقسیم دي او دا معلوم نه ده چې څوک به په خبرو کې د کومې یوې ډلې نمایندګي کوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you. وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د روس پوز وای دوی 13 میاشت ترکی له خوا را غورځول شوی جنگی جهاز نه تر لاسه کړی شوی ریکارډ کوونکی اعلی نه معلومات اخستو کې ناکامه شوی دی. په روسیو کې د ترکی او د روس ترمنځ سفارتي تعلقات ډیر خراب شوی دی. د دې ترڅنګ سیلونکی او مبصرین ویني چې په روسیو کې نه صرف د روس بلکې د عراق سره هم د ترکی اړیکې خرابې شوې دي او د ایران سره یې هم تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی. سیلونکی دا په سیمه کې د انقره خارجه تګلارې کې یو ستراتیژیکي بدلون ویني. په دې حقله باندې نور حال د استنبول نه د وایس اف امریکا ډوریان جونز په یو رپورټ کې راکوي چې تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د روس د فوز د هوایی سانګې مشر سرګی بینتور ویلی دی چې د ترکی لخوا وشتل شوی روسی جهاز د ریکارډر د پلټنو نه اندازه لګي چې دغه ریکارډر د 1400 پورې مایکروفون یا د اواز ثبت کوونکې آلې په مکمل توګه تباه شوی دی. د هغه په وینا ماهرین به هڅه کوي چې دغه ریکارډر نه ټول معلومات راغونډ کړي، خو په دغه عمل کې به ډیر وخت لګي. ترکی د نومبر په 14 نیټه د روس اس یو 14 نومې بمبار جهاز د شام سره په پوله را گزارلیو او ترکی تور لګولیو چې دغه جهاز د ترکی د هوایی یا فضایي سرحدونو خلاف ورزي کړې وه. په دغه پیښه کې د روس یو پایلټ وژل شوی هم و. ترکی په شام کې د صدر اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو پلوي ګڼل کیږي او د صدر اسد د لری کولو لپاره هم تر ټولو قوي اواز پورته کړي. هم د روانې میاشتې په شروع کې بیا ترکی د بغداد د اجازت نه بغیر عراق ته خپل پوز او ټینکونه لیږلی وو او د دغې علت یې دا ښودلی و چې د داعش پر ضد د عراقي عسکرو د تربیې لپاره لیږل شوي د ترکی عسکرو حفاظت لی نور عسکر لیږلي. که څه هم ترکی دا دعوه کوي چې د خپلو ګاونډي هیوادونو سالمیت احترام کوي، خو په نږدېو کې پورته کړي ګامونه بیا ښایي چې ترکیه د لسیزو راسې خپله خارجه پالیسۍ کې بدلون راوستی دی. دغه خبره په عراق کې د ترکی اولنی سفارت پرانیستونکي آیدین سلسین کوي، څوک چې د ترکیه پخوانی سفیر پاتې دی.
What we do in Syria helping some militias trying to topple Assad and what we are doing in Iraq is quite an interventionist foreign policy based on let's say values or
خغله آیدین وای چې کوم سچ مونږ په شام کې کوو چې د صدر اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو مرسته کوو، بیا چې کوم څه په عراق کې مونږ وکړو. دغه په گاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې یوه پالیسي ده، خو په روایتي توګه د ترکیه خارجه پالیسي ډیره قانوني وه او د نړیوالو قوانینو احترام پکې ساتل کېدو. د ترکیه دغه خارجه پالیسي چې د نورو هیوادونو په معاملو کې لاس نه وهي د نوي ترکیه بنیادی خودونکو مصطفی کمال اتاتورک لخوا ایښوده شوی وه. خو د ترکیه د موجوده حکومتي ګوند ایک پارټي بیا خیال دی چې په نورو هیوادونو کې مداخلت نه کول کمزوري ده، په داسې حال چې په سیمه کې اړې ګړې سیوا شوی دی. دغه خبره په ترکی کې د یو اخبار لپاره سیاسي مضمون لیکونکي سیمه کوي. د هغه په وینا د انقره دغه پالیسی داسې نه ده چې ګټې ډېری دي.
So you know Turkey has put itself into a situation from being an Islamic country predominantly that once hoped to play some positive role in the region.
دی وایي چې د AKP پارټي سره اوس د دغه نه علاوه بللار نشته چې په شا روان شي. په تازه ورځو کې د نړیوال فشار وروسته انقره د ته مجبور شو چې د عراق نخ په لسکر بیرته وباسي. ځنې سړونکو غنی چې د ترکی د اګامونه د خلافت عثمانیه زوړ تاریخ بیا راجوندي کول دي، کله چې دوی په دغه سیمه کې زیاتې برخې په کنټرول کې لرلې. په ترکی کې د حکومت حمایتیان بیا غنی چې په سیمه کې امنیت خنوي نو انقره له پکار ده چې امنیت او د ترکی د مفاداتو تحفظ وکړي. خو د ترکی دغه شان پالیسی بیا تاوانی هم کېدای شي او امکان دی چې ترکی په نړۍ کې ځان یوازې کړي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. پاکستان د نړۍ د هغه یو سو پشمار هیوادونو نه یو دی چرته چې اوس هم د پولیو په رنز اخته ماشومانو شمیره تر ټولو زیاته ده او تیر کال هم په ریکارډ کچه باندې د پولیو نه اغیزمن ماشومان مخې ته راغلي او روان کال هم دا شمیره د سلبیختونه اوخته ده. دغه ماشومان بیا خصوصي توجه ته ضرورت لري. په خیبر پختونخوا په پاکستان کې بیا د خصوصي ماشومانو لپاره د تعلیمي ادارو هم ډیر کمی وي. په دغه شان یو خصوصي تعلیمي اداره کې جسماني معذور ماشومانو ته تعلیم ورکول کېږي چې پکې د پولیو نه اغېزمن ماشومان هم شامل دي. زمونږ په سیمه کې خبریال شاهین افریدی په دې حقله باندې یو رپورټ را لېږلی.
دا اسپیشل ایجوکیشن سینټر یعنی خصوصي تعلیم مرکز په کال 1990 کې د بصارت نه محرومه ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی و. خو چونکې تعلیم د دوی مقصد دی، نو دې سره سره دوی ذهني او جسماني معذور خلکو ته هم د اول جمعات نه تر اتم پورې خصوصي تعلیم ورکوي. او د دې سکول مشر استاد سید علی بخش وایي چې په سکول کې د پولیو رنځ وهلي ماشومان یا په دې ډول نور جسماني معذور ماشومانو لپاره بیا له خصوصي تعلیمي اداره نشوالي له امله دوی هم دلته تربیه یافته استادانو په مدد د لیک لوست جوګه کیږي.
کم چې فزیکل ماشومان نه چونګی دی توجه زیات مستحق دی او د پولیو افیکټډ پوج سره یا دغه پوج سره د ګوتو مسلې داغي فاین موټر سکلز کار نه کوي. گراس موٹر سکلز کی وہ پرابلمز ہی نو دا پدی طریقہ مانے منگا اگر گراس موٹر سکلز کی فائن موٹر سکلز کی پدی کے ٹرین کو چی داغی دا موٹر سکلز چیز دا بہتر شی اور اگر لکل اگر داغی مطلب دار واکنگ ہو داغی جمپنگ ہو داغی مختلف چکم ستغری اگر امپروو شی ہو دی مطلب دا معاشری خیو بہترین فرد جوڑ شی.
دوی زیاتی چې په دې سکول کې داسې ماشومانو ته درسي تعلیم سره سره د لاس هنر، موسیقي او غیر نصابي سرگرمیانې هم ورکولې شي. ولې چې دا ماشومان مازور نه بلکې خصوصي ماشومان دي. بلخوا په دې سکول کې یو استاد عبدالوهاب وایي چې زیاتره والدین خپل مازور بچو تعلیم ته توجه نه ګرځوي، نو بیا د هغوی مستقبل په بازارونو او سړکونو کې تیر شي.
دا اصل کې زموږ د پښتنو معاشره کې چې کم دي داسې ماشوم ته نه کتل شي. گنی نور بار تاسو ته آلریډی پته چې بار ملکونو کې د اسپیشل سونه قدر او عزت خود وی خپل ماشوم بس پزی وارتې نو هغه بیا سبا په بازار کې ګرځي سوال کوي.
عبدالوهاب وایي چې ماشومانو ته د سبق په دوران ډېرې ستونزې پیښیږي، خو تربیافته استادان د دوی ډېر خیال ساتي. او په دې سکول کې د دریم جماعت پولیو رنځ وهلې سارا په خپل ژوند کې ډېر تک کول غواړي او ډاکټره جوړېدو خواهش لري، خو سکول ته تګ راتګ ورته ګران دی.
رول میرا والی دار اور دا پورے ہمارا تو کچھ ہے کہ نہیں بیا وقت پر اسکول تری سب کو ہم نے ڈاکٹر ہوا چھوڑے گا تا سارے نور آئے گا جنا کو علاج ہوگا.
د یوې څېړنې په مطابق د پاکستان ټوټل آبادۍ 3% خصوصي کسان دي او په 100 سکولونو داسې ماشومانو ته 3 سکولونه په کار دي. او په خیبر پختونخوا کې ټوټل 3 خصوصي سکولونه دي چې هغه هم د ثانوي درجې دي او د دین آباد ماشومان د باقی تعلیم لپاره پنجاب ته مخه کوي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټی وی 400.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د بډو رشوتونو په مضرو اثراتو هر څوک پوهېدي. په دې باب له د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې بډې رشوتونه غیر محکمتیا زیاتوي او ساده خلک د خپلو حقونو او د زکې پکې نه محرومه کوي. د دا هم ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې بډو رشوتونو خپلې جرړې ډېرې زیاتې خورې کړې دي. کومو ډیرو ملکونو چې د بډو رشوتونو د نغوی وستو دپاره جنګ کړی دی، په دې کې یو ملک یوکراین هم دی. د نشه یي سیزونو او د قانون د نفاذ د نړیوالې ادارې د معاملو د پاره د امریکې نائب خارجه وزیر ویلیام براونز فیلډ واشنگتن کې د امریکې د امن په اداره کې یو مباحثه کې د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې یوکراین کې په کال 2014 کې په ډاګه میدان شروع شوی انقلاب په اصل کې د بډو رشوتونو خلاف د خلکو خونړی ردعمل و. دغه انقلاب لارو کوڅو کې خور شو، سلو کسانو پکې خپل سرونه قربانی کل او عقوبت د یوکراین خلکو د بدلون ناره پورته کا. نائب خارجه وزیر براون فیلز نور وی چې د یوکراین حکومت په کال 2014 کې د منتخب کېدو وروسته د بډو رشوتونو د جرړو وهلو په لوري ډیر زړه پورې اقدامات کړي دي. د مثال په توګه حکومت یو داسې نظام نافذ کړی دی چې هغې کې د خپل جایداد آنلاین اندراج لازمی ګرځولی شوی دی. دغه شان د سرکاري ټیکو حصول هم آنلاین ضروری کړی شوی دی. دین وړاندې به دا هر څه د خلکو نه پټ کېدل. دین علاوه حکومت د مالیاتو او د میډیا د ملکیت متعلق نوي قوانین جوړ کړی دی. نائب خارجه وزیر براون فیلډز دا هم ویلی دی چې د بډو رشوتونو د مسلو اوارې یوازې یو تکنیکی مسله نه ده، ولی دا خپل ادارو کې هم دی. د دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د معاملو په باب له د خارجه چارو محکمې بین الاقوامي ادارې یوکرین سره د صفا سوترا او د اثرناکو ادارو د جوړولو په کوششونو کې د 25 میلیونو ډالرو امداد کړی دی. پدې کې د یوکرین سرحدي حفاظتي فوج لا د تربیت ورکولو، دوی له د وسلو وغیرہ ورکولو، د یو نوي قامی پولیس ادرولو، د یو ان جی او د بندوبست لاندې د جانچ پړتال یو مرکز له د امداد ورکولو، کم چې به د پولیس او د سرکاري اهلکارو مکمل جانچ پړتال کوي، او د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې د یو نوي انسپکټر جنرل د لاس امداد کولو کوششونه شامل دي. دین علاوه د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د بین الاقوامي معاملو اداره د یوکرین د بډو رشوتونو د مخنیوي د ادارې په کوششونو د نظر ساتلو د پاره مختلفو اولسي تنظیمونو ته مالی امداد هم ورکوي، او په دې لړ کې ورته د مسلې د اواري د پاره سفارشات هم کوي. د امریکې نائب صدر جو بایډن په دې موضوع اوس د یوکرین پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې لړ کې زړه پورې کارونه لا نه دي شوي. د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې او عدالتي او د توانایي په مدونو کې د نورو زیاتو اصلاحاتو کولو غږ وکړو. د په حکومت کې د راغونډ موټي کسانو د آمدن په نورو زیاته صفا طریقه د معلوماتو کولو او د دې خلکو د احتساب کولو غږ وکړو. همدغه وجه ده چې د امریکې نائب صدر د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د اصلاحاتو د نفاذ د اولسي معاشري د ترقۍ او د توانایي د تحفظ زیاتولو په کارونو کې یوکرین سره د لاس امداد دپاره د 190 ډالرو د نوي امریکني امداد ورکولو اعلان وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. په دې د باندې زمونږ د نیمې ګنټې خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. چرته زمو لګو شیبو کې به زمونږ نور همکاران راځي تاسو په وړاندې د سحر په خیر د دوو ګنټو د پروګرام سره. کوم کاکړ او شهزاده به ستاسو قربانوي د دغه دوو ګنټو په پروګرام کې. زمونږ سره پروډوسر وو اشفاق من، انجینیر وو جیمی، د هغې هم مننه کوو. موږ سره ټیکنیکل سایډ ته مرسته کولی. موږ سره اوسئ.